په افغانستان کې د سهار او بجې سوي. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي راډیو نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله ده. په راپورونو کې درته وایو چې افغان حکومت وایي هیڅوک پر ډیورند کرښه د دیوال جوړولو حق نه لري. تر دې مخکې پاکستان ویلي و پر دې کرښه یې دیوال جوړول پیل کړي. نن چهار شنبه ده، د غبرګول یا جوزا یا دیرشمه د جون یویشتمه. له خبرونو یې پیلوو. د جوزجان چارواکي وایي د درزاب ولسوالي پر مرکز لا هم کنټرول لري. استرالیا د بې ځایه سویو او کډوالو افغان ماشومانو سره د مرستې اعلان وکړ. پاکستاني چارواکي وایي یوه ایراني بې پیلوټه الوتکه یې ویشتلې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پاکستان پر ډیورند کرښه د دیوال او یا نورو تاسیساتو د جوړولو حق نه لري. د کورنیو چارو وزارت د ویان د دفتر سرپرست نجیب دانش اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته دا خبره وروسته له هغې وکړه چې د سې شمې په ورځ پاکستاني پوځ ویل له افغانستان سره پر ډیورند کرښه یې د امنیت د ښه کېدو په هدف د دیوال جوړول پیل کړي دي. د پاکستان د پوځ په خبر پاڼې کې راغلي چې د دې دیوال جوړونې لومړی پړاو به په باجوړ، مومندو او خیبر قبایلي سیمو کې بشپړ سي. په جوزجان کې چارواکي وایي امنیتي ځواکونه تر اوسه د درزاب ولسوالۍ پر مرکز کنټرول لري. د جوزجان امنیه قمندان رحمت الله ترکستاني ازادي راډیو ته وویل د دوشنبه د ورځې د ماښام راهیسې د ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده او سیمې ته هوایی او کمانډو ځواکونه د مرستې لپاره رسېدلي دي. تر دې مخکې د جوزجان د ولایتي شورا ځینو استازو په حواله ویل سوي وه چې د درزاب ولسوالۍ مرکز د سې شنبه په ماپښین داعش وسلوالو نیولی دی. خود جوزجان ولایت امنیه قمندان شغلی ترکستانی پرون ماشم ازادی رادیو ته ویل قطعاً ولسوالی سقوط نه دی کړی. زموږ ځواکونه هلته ځای پر ځای دي. همدا اوس مې هم ورسره خبرې وکړې. ټول مرکزونه او قرارګاوې زموږ د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي، خو در ضبطه نږدې جګړه روانه ده. شغلی ترکستانی وویل مخالف وسلوالو ولسوالۍ ته نږدې یوازې څلور پوستې نیولې دي. د جوزجان امنیه قمندان دغه ورځ ویل چې په دې جګړه کې شاوخوا 15 وسلوال وژل سوي. نوموړي خپل لوري ته د دوو سرتیرو وژل کېدل او د دوو نورو ټپي کېدل تایید کړل. استرالیا د سې شمې په ورځ په افغانستان کې له کډوالو او بې ځایه سویو ماشومانو سره د همکاري په هدف د یونیسف له ادارې سره 2.2 میلیونه ډالر مرسته وکړه. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف ادارې په یوه خبر پاڼې کې ویلي د استرالیا دغه مرسته به د داخلي بې ځایه سویو او راستن سویو کډوالو ماشومانو او ښځو لپاره د ماشومانو پر خوندیتوب، روغتیا، خوړو، پاکو اوبو برابرولو او حفظ الصحې ولګول سي. یونیسف ته دا یو کلنه مرسته د استرالیا د بهرنیو چارو او سوداګرۍ ادارې برابره کړې ده. پاکستاني چارواکي وایي د هوایي ځواک یوې جټ الوتکې یې د ایران یوه بی پیلوټ الوتکه ویشتلې او نسکوره کړې ده. د دوی په وینا دغه ډرون الوتکه تر ډیره د پاکستان فضایي حریم ته ننوتلې وه. د پاکستان رسنیو پرون د ځینو چارواکو په حواله چې نمونې نه دي اخیستل سوي راپور ورکړی چې دغه الوتکه د اونۍ په پیل کې د بلوچستان ایالت په پنجګور سیمه کې نسکوره کړی سوې ده. په وروستیو میاشتو کې ایران د هغو سخت‌دریځو وسلوالو په اړه چې د پاکستان پر سرحد فعال دي اندېښنه څرګنده کړې ده. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای پرون د عراق رهبر ته خبرداری ورکړ. خامنه‌ای د عراق صدر اعظم ته د داعش پر ضد جګړه کې پر امریکا د تکیې او د شیعه ملیشه ډلو د کمزوري کولو له کبله ګوت څنډنه وکړه. په تهران کې د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی سره په کتنه کې خامنه‌ای وویل شیعه ملیشه په عراق کې د داعش ډلې په شا تمبولو کې عمده ځواک دی. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې خامنه‌ای وویل بغداد باید د امریکا پر متحد ایالاتونو باور ونه کړي. شیعه ملیشو په 2014 کال کې په داسې حال کې د عراق په دفاع کې همکاري کړې وه چې ګڼ پوځیان په ډله ییز ډول د پوځ او پولیسو له لیکو وتښتېدل. د امریکا په مشرۍ هغه ائتلاف چې د داعش پر ضد جنګ کوي تایید کړی چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یو مخکښ تش په نوم مذهبي مشر په دې وروستیو کې په سوریه کې د هوایي بمباري په نتیجه کې وژل سوی. د پوځي ائتلاف پرون په یوه اعلامیه کې وویل ائتلافي ځواکونو د مې پر 1 د سوریې په میادین کې د داعش د وسلوالې ډلې لوی مفتي ترکی بن علي په هوایي برید کې وژلی. فعالانو او د داعش ملاتړو هماغه وخت د بن علي د مرګ خبر ورکړی و، خو د نړیوال ائتلاف تر دې اعلامیې پورې په رسمي توګه نه و تایید سوی. د بلجیم سرتیرو د بروکسل په مرکزی برخه کې یو مشکوک کس تریبي وړي چاودنی ورسته په دزو واجه پیشه تیرش په دریل گاډو لا غنګونی په یو ډاک تمځای کې وسوه د بمشن ډول ډلې هغه به می واسکټ وچو چې مشکوک کس له ځان سره لېږداوه چارواکو دغه تمځای تر پیښې وروسته له خلکو تخلیه کړ د پیښې یوه عیني شاهد نیکولاس وان رسنیو ته وویل د هغه د بدن رنگ تور بخون و ګردی مخې درلود او لنډ ویښتان سپین جاکټ او تور جینز پتلون یې پتن و داسې ښکاري چې په پیښه کې بل چا ته زیان نه دی اوښتی او د چاودنې له کبله لږ زیان پیښ سوی دی د بلجیم څارنوالۍ ویلي داسې ښکاري چې دا یوه ناکامه ټرورستي حمله وه و بجې او شپږ دقیقې سوې د سید قادر جلالو په تخنیکی همکاري د خبرونې پوره پورني کوي چې افغان حکومت وایي هیڅوک پر ډیورند کرښه د تاسیساتو یا دیوال جوړولو حق نه لري او کوم توافق نه دی سوی
دا ټول توافق په دې برخه کې وجود نه لري د هر ډول اقدام چې د سیمې د خلکو د ارادې پر خلاف دي د مخالفت هم کوي
تر دمه کې پاکستان ویلی و چې پر دې کرشه دیوال جوړول پیل کړي په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو یو استازي په توره بوړه کې د خلکو د مجهزولو غوښتنه وکړه
حکومت دا ولس تجهیز نکي دا ولس مجهز نکي دا به د ولس په حق کې ډیر لوی جفاوي
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د اوکراین ولسمشر وایي هیواد یې ولسواکۍ او اصلاحاتو ته ژمن دی د ژوند په رنګونو کې له یوه مالدار سره خبرې شوي
یار رقم مال لینو که خی راو جوړ سی که گټه کوي او که راو جوړ نه سی زیامت سی اونو باسی نو گټه نه کوي بازی بیخی تاوان کوي
تر اونیو بجو نړی وارو رسپانو تا هم کتنه کو د ژوند رنگونه هم در تلرو او ستاسو اسمیسونه هم لولو وروسته له هغه چې پاکستان د سه شنبې پر ورځ اعلان وکړ چې له افغانستان سره پر کرښه یې دیوال جوړول پیل کړي افغان چارواکو پر ډیورند کرښه د هر ډول تاسیساتو د جوړولو پر ضد خبرداری ورکړ د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال وایي پر دې موضوع افغان حکومت هیڅ ډول توافق له پاکستاني لوري سره نه دی کړی او نه دا د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې ګټور اقدام دی تفصیل اجمل انه
دا پاکستان د پوز د خبر پانی په وینا پر ډیورن کرخه د دیوال جوړولو لمړی پړاو په باجوړ مومندو او خیبر قبایلی سیمو کې بشپړی کی پاکستانی پوز همدارنګ زیاته کړی چې په دې سیمو کې د ترهګرو د تګ راتګ د مخنیوي او دفاعي پیاوړتیا لپاره پوزي چاونې او سرحدي پوستې هم جوړوي خو په کابل کې افغان چارواکي وایي له دوی سره پر ډیورن کرخه د داړول تاسیساتو د جوړولو په اړه هیڅ ډول سلا او موافقان نه ده شوی د افغانستان د سرحدونو او قبایلو د چارو سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال ازادۍ رډیو ته وویل دا کار د سیمې د خلکو د بیلتون پرته بل کوم هدف نه لري او افغان حکومت د دا ډول اقداماتو مخالف دی
بل ډول توافق په دې برخه کې وجود نه لري اصلا د افغانستان حکومت په دې نظر دی چې د دولت پر فرضي کرښه باندې د هر ډول موانع جوړول د سیمې له ثبات سره کومه مرسته نشي کولای مګر دا چې د خلکو د دې سیمې د خلکو د بیلتون او د دې سیمې د خلکو د حقوقو د پایمالېدو باعث وګرځي نو په دې برخه کې د افغانستان حکومت هیڅ ډول اقدام نه دی کړی او نه کوي او د دې هر ډول اقدام چې د سیمې د خلکو د ارادې پر خلاف دي د مخالفت هم کوي
خو د پاکستان چارواکي ټینګار کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنس پر کرخه د دیوال جوړول د دواړو هیوادونو په ګټه دي د پاکستان د پوز خبر پاڼه وایي پر کرخه یو ښه تنظیم شوی امنیتي میکانیزم د سولې او ثبات سره مرسته کوي خو د افغانستان د سرحدونو او قبایلو د چارو سرپرست وزیر غفور لیوال وایي ترهګر د پاکستان په خارونو کې ځای لري نوموړي د اسامه بن لادن د وژل کېدو ځای ته اشاره وکړه او زیاته کړه د قبایلي سیمو اوسیدونکي پر دوی د تپل شوي نامنۍ او ترهګرۍ قرباني دي ښاغلي لیوال ازادۍ رډیو ته ویل د ترهګرۍ پر ضد اقدامات د پاکستاني لوري رښتینی نیت او اراده غواړي نه پر ډیورن کرخه د دیوالونو جوړول د ښاغلي لیوال په وینا دا دیوال پاکستان د یو سیاسي تکتیک په توګه کاروي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم پر ډیورن کرخه د پاکستان لخوا د دیوال جوړونې پر ضد خبرداری ورکړي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي، پاکستان د افغانستان سره پر کرخه د هیڅ ډول دیوال یا نورو تاسیساتو د جوړولو حق نه لري. خاغلی دانش د پاکستان لخوا پر ډیورن کرخه د دیوال جوړولو په صورت کې د متقابلو اقداماتو خبرداري ورکړي. وای تر دې مخکې هم پاکستانی چارواکو د کرخ سره نږدې د ودانیو د جوړولو تیروتنه کړې و چې د افغانستان لخوا له سخت عکس العمل سره مخ شول. د دواړو هیوادونو ترمنځ وروستۍ ناندرې په داسې حال کې راپورته کیږي چې ټاکل شوي په نږدې ورځو کې د چین د بهرنیو چارو وزیر کابل او اسلام آباد ته د دواړو هیوادونو ترمنځ د منځګړیتوب لپاره سفرونه وکړي. همدارنګه افغان چارواکو ویلي چې د پاکستان یو هیئت هم په راتلونکو څو ورځو کې کابل ته ورسي چې په دواړخیزو مسلو ورسره خبرې وکړي.
عمردل چې افغان حکومت وایي هیڅوک پر ډیورند کرښه د تاسیساتو یا هم دیوال د جوړولو حق نه لري، او په دې برخه کې له پاکستاني لوري سره کوم توافق نه دی سوی. په دې وروستیو کې پر دې کرښه ناامني او ځینې پیښې زیاتې سوې دي. په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي حاجي ظاهر قدیر په توره بوړه کې رسنیو ته وویل، تر هغو چې له داعش وسلولو څخه نیول سوي سیمې تصفیه نه سي، شاوخوا نورې سیمې نه سي امن کېدلی. شاه محمود شنواری هم تورې بوړې ته تللی و.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استاد حاجی ظاهر قدیر چې په امنیتي برخه کې له کابل درغلي حکومتي پلاوی مرشي کوي، وایي تر هغه چې د هسک مینیا وچ کوټ سیمې له دایشانو پاک نشي، شاوخوا نور سیمې نشي امن کېدلی. نو موري دا څرګندونې د سه شمې پوره ستوري بوري ته د سفر پر مهال رسنیو ته وکړي، او وی ویل په هسک مینیا وچ کوټ کې د دایش وسلوالو زالي نور سیمو ته لوی خطر دی.
وچ کوټ هسک مینا چالتہ ترسو پوره ولس پخپو و ندریږي، التم ولس تجهیز نشي، ولس امکانات ور نکل شي، او د اغه لارونه د دې دلته دراتګ لارې بند نشي، دا به د دشمن دلته نه اول راتګي نه به اخر راتګوي. کمن حکومت دا ومني او دې باندې اقدام وکړي نو دا ولس به آرام شي، او کوي نه مني دا ولس تجهیز نکي، دا ولس مجهز نکي، دا به د ولس په حق کې ډیر لوی جفاوي.
په دې سفر کې د ننګرهار دولتي شورا دوه غړو زبیولا زمری او ډاکټر ناصر کمال ټینګار وکړ چې د پچیرګامل سوالي د پاس پچیر او توري بوړي لسیمو څخه بي ځای شو کورنۍ سره دي لازمي مرستې وشي.
بیا دغلته په دې جګړه کې ډیر خلک بي ځای شوي دي، بي کور شوي دي، او په کار ده چې حکومت دوی ته په لومړي قدم کې مرسته ورسوي، په دوم قدم کې حکومت مکلفیت لري چې د دې خلکو د امنیت تضمین لپاره یا د پاسون کوونکو نه یا د محلي امکاناتو د پولیسو نه استفاده وکړي، تر څو د تپوستې فرانسي ته د ولسون لپاره د اتمن د امنیت فضا رامنځته شي، او زموږ دغه شریف ولسونه چې په دغه غریزه منطقه کې ژوند کوي دوی هوسا او آرام ژوند وکړي.
زموږ هیله او غوښتنه د مرکزي حکومت نه دولتي حکومت نه ده دغه کورونه تاسو ګورئ دینه خلک دلی دي، د بې ځای شوي دي، دوی توانونه کتلي دي. زموږ غوښتنه ده چې دغه خلک به تخت
د ننګرهار والی محمد غلام منګل لامنتی ځواکونو مننه وکړه چې په ډیری کمی مودی کې د تورې بوړي دنګ غرونه له دایشانو پاکړل. د ویل د سیمې خلکو سره د لازم مرستو ترڅنګ په پام کې لري چې په دې ساحو کې بنیادی پروژې هم پلي کړي.
زه ډاډ ورکوم چې انشاءالله دلته به د انکشافي پروژو په غو کې د سرکونو د خلکو لپاره د سکلو اوبو د کلینیکونو او د ښوونځیو پروژې به انشاءالله دلته پیل کیږي.
د امنیتي ځواکونو په خبره پر روانو عملیاتو کې چې تیر اونۍ پیل شوي د چپلیهار ولسوالۍ په بشپړه توګه او د پچراګام ولسوالۍ د تورې بوړي سیمې د دایشانو پاکې کړي چې اوس د الفخیلو په سیمه کې د دې ډلې پر ضد عملیات روان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سهارنی خبری مجله اوري. اوس به نوري اس نوري راته وای چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه خبره سی.
په کابل کې د اعتراض کوونکو د خیمو لټولو سره واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم تر دې سره لیکلاندې چې مظاهره چانو کمپونه افغان ځواکونو ټول کړل او په شخړو کې یو تن وژل شو. په یو مطلب کې لیکي افغان امنیتي ځواکونو چې په لاسونو کې سوټیو پر مظاهره کوونکو ډزې وکړې، او په داسې حال کې چې د هغوی خیمې ټولولې یو تن وژل شو. د ورځپاڼې په وینا دغه اقدام کېدای شي د ولسمشر پر ضد نوې مظاهرې ولمسوي. مظاهره کوونکي وایي چې افغان چارواکي د دوی په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي. واشنگتن پوسټ د رامش نوري په نوم د مظاهرو دی و تنظیمونکي دا خبره هم راخسته چې ویلي دي یو شمیر مظاهره کوونکي نیول شوي هم دي. امریکایي نیویارک ټایمز ورسپنې بیا یو بلې موضوع ته پام اړولی او د افغانستان حکومت غلې د طالبانو له یوې بېلې شوې ډلې سره مرسته کوي تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي. د هلمند ولایت د ګرشک په لانجمنه سیمه کې د سختو جګړو په جریان کې یوې رقیبې ډلې ځان وژونکي د سړک د غاړې ماینونه او مقناطیسي بمونه د مقابل لوري د یو قومندان په وړاندې وکارول. کله چې جګړه پای ته ورسېده د دواړو خواوو یو شتنه وژل شوی و چې ټول د طالبانو غړي وو. د نیویارک ټایمز په لیکنه د دغو شخړو په نتیجه کې ګرشک د څو محدودو سیمو په جمله کې د دولت تر کنټرول لاندې پاتې شو او هغه هم له طالبانو د بیل شوې ډلې په مرسته چې له حکومت سره لاس یو کړی دی. د ورځپاڼې په وینا په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان حکومت غلې د طالبانو د اصلي ډلې په وړاندې د طالبانو له بیل شوې ډلې سره د وسلو او مهماتو خوندي لارو او د پټو معلوماتو په ورکولو کې مرسته کړې ده. دغه وسلوال د مولا محمد رسول پلویان دي چې تر ډیره په هلمند کې زیات فعال دي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د طالبانو په منځ کې جګړه یو نوې پدیده نه ده، خو افغان چارواکي د سیاست ته په پام سره چې که نشي کولای طالبان مات کړي لږ تر لږه کولای شي چې د هغوی له دښمن سره چې ستاسو خواهیې نیولې مرسته وکړي چې هغوی دا کار وکړي.
د امریکا د پوز لوی درستیز وای د جنوبی آسیا په اړه د امریکا په ستراتیژیک په افغانستان کې د عسکرو تر زیاتولو ورهاخوا ځینې نور مسایل هم شامل دي. سپیولا ستانکزای او نور تفصیل.
د امریکا متحده ایالاتونو د پوز لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد وای په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر زیاتوالی د جنوبی آسیا لپاره د هغې ستراتیژۍ یوه برخه ده چې د عسکرو تر زیاتوالي آباد پراخ دي. په افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو پوځیانو عمومي قمندان له امریکا غوښتي چې افغانستان ته د له وسلوالو مخالفینو سره د جګړې لپاره زرګونه تازه دمي سرتیري واستوي. په ریپورټونو کې د ځینو مقاماتو په حواله چې نوم یې نه دی افشا شوی ویل شوی افغانستان ته به 4000 نوي سرتیری واستول شي. ډونالد ترامپ د سرتیرو د زیاتوالي په اړه خپل پریکړه د جولای په نیمایي کې اعلانوي. د امریکا د پوز لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد چې د دوشنبه په ورځ په واشنگتن کې ملي پریس کلب ته وینا کوله ویل چې د افغانستان نا امنی تر هغه کچې زیاته ده چې امریکا یې فکر کوي. د امریکا د پوز لوی درستیز د افغانستان او پاکستان په اړه د خپل هیواد ستراتیژي په اړه داسې ویل.
Well, I think Pakistan is a key to Afghanistan and its security and
the way the fikr kom Pakistan da Afghanistan aw da da hiwad da amniyat la para kili de da di yaqini kawal sakht kar de che haqani shabaka aw waslawal Taliban pa junubi Asia ki kom aman patanzai na lari aw da Afghanistan aw Pakistan tarmains pula ham aman da kho pa di khabari bawar kawal che da Afghanistan aw Pakistan tarmains mu'assir siyasi aw pauzi ali ki mawjoodi di da aw bawari lar da che mung ta da ijaza ra kawi so bariali aw usum. دانفورد په داسې حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ستراتیژي په افغانستان کې د عسکرو د زیاتولو په شمول هر اړخیز او بلل چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو عمومي قومندان هم دا مسأله د یاد ستراتیژي د بریا لار بللې و. په افغانستان کې د پوځي ستراتیژي واک چې په کې د عسکرو زیاتول لمړیتوب لري د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس ته ورکړل شوی دی.
جنگ مونږ نه پلار او هغه مونږ به پلار کړو مونږ به کور کړلو او جنگ بربادی راوړي. جنگ کې ګټه نشته ده. هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د انجینری د برخي مشر جان جو جیت کوي امریکا او ناتو له 2003 کال راهیسې تر اوسه په افغانستان کې غنی پروژې عملی کړې چې د افغانانو په ژوند کې مثبت تغیرات راوستلې دي. حدیث پردیس ورڅخه د مرکب پیل کې پښتنه کړې چې د عملی سویو پروژو شمیر څو دی.
So that just off the top of my head I know that I have seen charts for about a
زما په مشرۍ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له 1200 څخه زیاتې پروژې عملی شوې دي. د هرې پروژې نوعیت فرق کوي. د کابل پوهنتون لپاره د کتابونو لا برابرېدونې ولې د افغان ځواکونو لپاره د مرکزونو تر جوړېدو پورې موږ له 2003 کال تر دې دمه پر دغه پروژو شاوخوا 10 میلیارډ ډالر پیسې مصرف کړې دي.
And how do you think that implementing of these projects
تاسو فکر کوئ چې د یادو پروژو په لیکولو د افغانانو په ژوند کې څومره بدلون راوستي؟
So I would focus first on the military side in support of the Afghan National Army and the National Police which includes the border police and all these other security
خل لمړی بزه پر پوزي برخې رڼا واچوم. موږ د افغانس وکونو په ملاتړ سره وکړی شول چې د یو باثبات او مسؤون چاپیریال پر رامنځته کولو د افغان حکومت ملاتړ وکړو چې دا ډیره مهمه مسله ده. او موږ هم درس د افغانانو د اقتصادي وضعیت د کولو په برخه کې هم اقدامات کړی او په فکر کې یو.
But on the other side we're also focused on the economy and in making the average Afghan's life better.
And you may know better that corruption in Afghan government, it is a very hot topic. And just I want to ask that
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې په افغان حکومت کې د فساد موجودیت یو جدي موضوع ده، نو حکومت له تاسو سره د دغه پروژو په پلي کولو کې څومره همکاري کړې او لویې ننګونې مو پر وړاندې څوي؟
Off the top of my head, cannot think of any corruption that has happened under my watch.
خزم اپ مشرف فساد نه دی شبه خو په دې پوهیږم چې افغان حکومت د فساد د لمنځولو لپاره جدید او په دې برخه کې اقدامات کړی دي.
And the last question, which are those projects which are going to be implemented? I mean,
د روسي پښتنې په توګه غواړم پښتم چې پروان او راتلونکو کال کې کومي پروژې پلي کوي او پلان مو څه دی؟
Projects were be
right now
in اوس موږ د بیا رغونې په برخه کې سلور 50 پروژې عملی کوو چې پر دغه پروژو به شاوخوا 200 میلیونه ډالر لګښت راشي، یعنی 200 میلیونه ډالر پر داسې پروژو مصرفيږي چې د یوروخان راتلونکي لیدلور وړاندې کوي.
ډیره
زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړ.
مننه ښاغلیه.
په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د انجینرۍ د برخې مشر جان جو جیت کوو چې ویلې امریکا او ناټو له 2003 کال راهیسې تر دې دمه په افغانستان کې ګڼې پروژې عملي کړې چې د افغانانو په ژوند کې مثبت بدلونونه راوستلی دي. د ده په خبره چې پر دغو پروژو 10 میلیارده ډالره لګول سوي چې په دواړو پوځي او ملکي برخو کې دغه پروژې عملي سوي دي.
د زهرو کاروان د نشي موادو د کښت تولید او قاچاق په اړه د ازادي رادیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې.
د اوکراین ولسمشر پیټر پوروشنکو په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر ډونالد ترامپ سره په کتنه کې ډیموکراسي او اصلاحاتو ته د خپل هیواد پر تعهد ټینګار وکړ. کیف دغه کتنه مهمه بللې او استایلې ده. په عین حال کې د امریکا د خزانه وزارت د اوکراین په ختیځ کې پر روس پلو بیلتون غوښتونکو نوي بندیزونه اعلان کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په حواله جزئیات له اجمل ان
د اوکراین او د امریکا د ولسمشرانو ترمنځ له پرونی لیدنې وروسته سپینې ماڼۍ په یوه لنډه خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو مشرانو د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ د سوله ییز هواري پر لارو چارو، د ولسمشر پوروشنکو د اصلاحاتو پر اجنډا او د اداري فساد پر ضد د مبارزې په هڅو خبرې وکړې. د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر ډونالډ ترامپ سره د لیدنې پر مهال متحده ایالات د اوکراین باوري ملاتړي او ستراتیژیک شریکانو بلل. پوروشنکو ویل خغلی پوروشنکو وایي موږ په رښتیا د ازادۍ او ډیموکراسۍ لپاره مبارزه کوو او په امنیتي او دفاعي برخه کې په ډیر پیاوړي ملاتړ زموږ د اصلاحاتو په ملاتړ او زما د هیواد چې د اروپا لوی هیواد دی د 45 میلیونی ولس په ملاتړ زه پوره باور لرم چې اوکراین د بریالیتوب یوه کیسه ده. زه ویاړم چې تاسو د امریکا د متحده ایالاتو ښاغلی ولسمشر د بریالیتوب د دې کیسې همکار ملاتړ. ولسمشر ډونالډ ترامپ د اوکراینی ولسمشر پیټرو پوروشنکو سره د خبریالانو په وړاندې په خپلو لنډو څرګندونو کې وویل ښاغلی ترامپ وایي موږ ډیر ښه بحثونه وکړل، دا به د ورځې هم دوام وکړي. زه فکر کوم موږ ډیر پرمختګ کړی او دا یو افتخار دی چې تاسو ښاغلی ولسمشر تمه ده چې ولسمشر ډونالډ ترامپ به راتلونکې میاشت کې په جرمني کې د نړۍ د 10 سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لومړي ځل لپاره وګوري. د اوکراین ولسمشر پوروشنکو دا مسله چې له پوتین د مخه د امریکا له مشر سره ګوري ډیره مهمه وبلله، خو سپینې ماڼۍ بیا دا موضوع کم اهمیته بللې. اوکراین چې له روسیې سره په کړکیچ کې د حکومت هڅه کوي څو د دې هیواد په ختیځ کې د روس پلو بیلتون غوښتونکو په وړاندې جګړه کې د امریکا پراخ ملاتړ ترلاسه کړي. امریکا ته د اوکراین د ولسمشر د سفر سره په یو وخت امریکا د خزانه وزارت د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو پر لسکونو مشرانو او ملاتړو نوي بندیزونه اعلان کړل. په هغه مسلو کې چې د اوکراین ولسمشر له امریکایي چارواکو سره راپورته کول غواړي و دا هم ده چې امریکا دې پر روسیې هغه بندیزونه وساتي چې په 2014 میلادي کال کې له اوکراین څخه د کریمیا د لاندې کولو وروسته پرې لګول شوي. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر پرون خبري اعلانو ته ویل چې دا مسله د دواړو ولسمشرانو په خبرو کې یاده شوه او امریکا به تر هغې چې روسیه د اوکراین له ختیځه په شا شوي نه وي پر دې هیواد بندیزونه وساتي. تمه کیږي چې د اوکراین ولسمشر به په واشنګټن کې د امریکا د بهرنیو چارو، دفاع، سوداګرۍ او انرژي د وزارتونو او ادارو له چارواکو سره هم وګوري.
د دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پاکستان پر ډیورند کرښه د دیوال او یا نورو تاسیساتو د جوړولو حق نه لري. په جوزجان کې چارواکي وایي امنیتي ځواکونه تر اوسه د درزاب ولسوالۍ پر مرکز کنټرول لري. استرالیا د سیشمې په ورځ په افغانستان کې له کډوالو او بې ځایه سویو ماشومانو سره د همکاري په هدف د یونیسف له ادارې سره 2.2 میلیونه ډالره مرسته وکړه. پاکستانی چارواکي وایي د هوایي ځواک یوې جټ الوتکې د ایران یوه بی پیلوټ الوتکه ویشتلې او نسکوره کړې ده. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي پرون د عراق رهبر ته خبرداری ورکړ. خامنئي وویل شیعه ملیشه په عراق کې د داعش ډلې په شا تمبولو کې عمده ځواک دی. د امریکا په مشرۍ هغه ائتلاف چې د داعش پر ضد جګړه کې وي تایید کړی چې د اسلامي دولت د وسله والې ډلې یو مخکښ تش په نوم مذهبي مشر په دې وروستیو کې په سوریه کې د هوایي بمبارۍ په نتیجه کې وژل سوی. د بلجیم سرتیرو د بروکسل په مرکزي برخه کې یو مشکوک کس تر یوې وړې چاودنې وروسته په ډزو وواژه. پیښه تېره شپه د ریل ګاډو له ګڼې ګوڼې په یوه ډاک تمځای کې وسوه. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو اورید. په همدې خبري مجله کې ستاسو ایسی میسونه هم درته لولو. اوس د ژوند رنگونو ننداره تکشینو.
د ژوند رنگونه
شیراغایم د مال کاروبار کو د مالو
اوري چتا سی اوس راوستي دي سیرلی امر سره دي د ملکوم ځای راوستي
د ام د قرباغ نه راوستلی دي
د کوم ځای دي
د خپل د قندوز مال دی قندوز ناراضي بیا قرباغ ته قرباغ کې منګه خلو راولوي دلته او دلته زحمت په باس نور دلته ترو غي خو دي خرشم ورکو کور کې بیا خرڅو نو بیرته
چی شی ورکو ته سی
کور کې ډوډۍ ورکو واخه ورکو
بیا دې سره چاغي کې ګټه ډیره کوي
او نو دغه سره چاغي کې نو بیا ګټه
څومره وخت تاسو ساتئ؟
دوه میاشتې دوه نیمې میاشتې ساتو بیا خرڅوم.
بیا دې دوه نیمې میاشتو کې چې تاسو ته یو پسه یا یو رای راځي څومره ګټه پکې کوئ؟
1500-2000 روپۍ هر رقم مال دی. نو که راو جوړ سي ښه ګټه کوي او که راو جوړ نه سي زیامت سي نو باسې نو ګټه نه کوي بعضې بیخي تاوان کوي.
دا کوچیان خپلې رمې غرونو ته بیایي پشنو ځایونو کې څروي. تاسې چېرته څروئ؟
موږ هم دا کوڅو مڅو کې څرو دا ګندو باندې څرو.
په دې ګند یا کثافاتو کې خو ډېر مردار شیان وي. دا چې وخوري ناروغیږي نه؟
نه یار دې کې دا فقط د اندانو پټوکي دي او د کچالو مچلو پټوکي دا شیان خوري او خو نه ګند نه خوري. نو دا پلاستیکان خو نه خوري کاغذان مغذان خو دوی هم همدغه خپله کوم شی چې ورته لګېږي هماغه خوري. داسې خراب شی نه خوري او موږ هم دا شنو نو باندې ګرځو. دا بعض ځایو کې شنه دي که نه دا تپو مپو کې همدلته ګرځو زیاتره وخت.
دا اوریان دې ښه ایسي که بد دې سي؟
والله ښه مې ایسي. د پیغمبرۍ کسب دی نو داسې بد هم نه ایسېږي که نه. خبرې مو ودانې دي که څوک پیغمبرانو زموږ ستاسې دغه کار یې کړی دی اوس موږ هم بد یې نه ایسېږي دا مالونه.
د اوریانو لپاره که نه ځینې ځانګړي غږونه مې چې کله څوک اوبو ورکوي دا کولی شي راته ووایاست چې مثال څنګه شپېلاق ورته وایي څنګه یې بلې خوا ته متوجه کوي؟
اوس ورته ایش راتاویږي چې ورته روانېږي وروره زه خو همدغسې کار دی. نو ورته یو خوا چې رواني شکیلۍ ورته کوي اوبه چچکي شکیلۍ ورته کوي هغه نور هم اوبه زیاتی یم سچکي ښه ځان مړی او وښو مخو کې شکیلۍ مشکیلۍ نه غواړي هلته بیا خپله څري.
خیال سمکنی ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر په خپل سمس کې لیکلي زما غوښتنه له لوړ پوړو مقاماتو څخه دا ده چې ولې په هیواد کې د لیسو ښوونکو ته د بهرني بورس زمینه نه برابرېږي. نثار احمد له غزني د جمهوري ریاست له مشرتابه څخه هیله ده چې د ګران هیواد افغانستان پر پولي واحد یا افغانیو د غازی امان الله خان تصویر چاپ سي. محمد شهیدیار له کندهار له افغان حکومت څخه غواړو چې د کندهار لوی محبس دی د سرپوزې له سیمې څخه وایستل سي. پرایشان له هلمنده په کابل کې د تحسن د خیمې په لرې کېدو حکومت پر ځای اقدام کړی. تظاهرات داسې نه وي چې خلک ډبرې پر پولیسو ورکوي. د افغانستان په میلیونونو وګړو حکومت ته رایه ورکړې خو سل کسان د دولت استعفا غواړي او له وسلې سره تظاهرات کوي. عبدالواحد مدقیق له لوګره مظاهرې د خلکو مسلم حق دی حکومت باید له زوره کار وانخلي. دا وستا سوزنی اسمی سونه د ازادي او اوریدونکو پروگرام د ازادي رادیو د اتو بجو په خبرونه کې اوریدل سي. اوسنۍ خبری مجله د غلطه پای ترسيږي. دویمه سهارنۍ خبری مجله ل سید سمی عباس نووري. مهرباني.